د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونی لرو چې وای که اسلام آباد نه وای اوس په افغانستان نه و. خبرونه ناجا ساپوی اوروي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد نړیوالې ستونزې بللې. د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د دولت سلر وشوسلوال مخالفان وژل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا خزانه وزیر ویلي متحده ایالات به پر سوریې د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی سین لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې تروریزم او مخدره مواد نړیوالې ستونزې بللې او د سیمې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره پر جدي او ګډې مبارزې خبرې وکړې. د سنگاپور صدر اعظم ویلي چې هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو د تخنیکی همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. دا واضح شوی نه ده چې افغانستان او سنگاپور پر کومو تخنیکی همکاریو موافقه وکړه. د کندوز ولایت په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د دولت سلر وشوسلوال مخالفان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دغه حملې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړي او په وژل شویو کې د تاجکستان درې اتباع هم شامل دي. د پولیسو د سپین زر د تسواتم زون قمندانۍ ویان سرمن محفوظ الله اکبري پرون تر دغه حملو وروسته رسنیو ته وویل
در جمع کشته شدگان اسدالله مظلوم
په وجل سویو کې د امام صاحب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نامه ولسوال اسدالله مظلوم او د وسلوالو مخالفانو مشهور قمندان عبدالحنان شامل دي چې د تاجکستان له اتباعو سره وجل سوي دي. د تاجکستان دغو اتباعو د ماین جوړونې او وسلوالو مخالفانو ته د ماینونو په برخه کې د روزنې مسؤلیت درلود.
ویل شوي چې په وژل شویو کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال مولوي شمس الدین او د خانآباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفانو یو مهم قمندان شاولي هم شامل دي. د کندوز د پولیسو د سپین زر د تسواتم زون قمنداني ویان وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی وخته، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره یو لس کسیزې لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې برخه واخلي. دغه مسابقه به له ماري لیبون کرکټ کلب سره په جولای کې د انګلستان کرکټ په لارډس میدان کې وشي. د دې خبر اعلان د کرکټ دغه کلب یا MCC پرون جمعه ورکړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل محمد عزیز غروال له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اعلان د کرکټ په ډګر کې د افغانستان لپاره له ویاړه ډک وباله.
دا د افغانستان لپاره یو سر ویاړ دی چې افغانستان د نړۍ له غوره یو لس کسیزې لوبډلې سره چې لوبډل مشر به یې برینډن مکالم وي د نیوزیلینډ د لوبډلې چټک توپ وهونکی او د نړۍ د کرکټ په کور کې ورسره لوبه کوو.
افغانستان په ورستیو کې د کرکټ په ډګر کې د ډیرو پرمختګونو شاهد دی. د اول وار لپاره سکال د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان ارمان د هند د غوره لیګ یا IPL مسابقو لپاره رنیول شوی. کرکټ بورډ تمه لري چې افغانستان د روان میلادي کال تر پایه د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین ویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي دي. د امریکا خزانه وزیر د جمعې په ورځ ویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو د دا ډول هڅو مخه ونیول شي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه ډیر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اپریل په 1 د سوریه پر یوې هوایي اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریه ته د کیمیاوي وسلو د برید لامل جواب وي. امریکا وایي چې دا هغه اډه ده چې له دې ځایه د سوریه لتوکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په 14مه په کیمیاوي وسلو برید وکړ او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره یې تر کتنې وروسته له چین سره په اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. تر دې مخکې ښاغلي ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کول. ښاغلي ټرمپ پرون په فلوریډا کې بې له دې چې نور جزئیات ورکړي د دواړو هیوادونو د هیئتونو په حضور کې وویل
فکر کوم له چین سره مو په خپلو اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. زما استازو د دوی له استازو سره یو په یو خبرې وکړې. واقعي پرمختګونه سوي چې ډیرو نور پرمختیاو ته به زمینه برابره کړي. د ولسمشر شي او زما لخوا د اړیکو پرمختیا فکر کوم ډیره عالي ده.
په همدې حال کې د چین ولسمشر هم په ګډ خبري کانفرنس کې مبهمې څرګندونې وکړې خو ځینې مثبت ټکي یاد کړې. شي جن پینګ ویل موږ په خپلو کې ژور پوهاوی او باور د غراس مقدماتي کاري اړیکې او دوستي ایجاد کړه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی به ډیر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګاتریس پرون ویل 19 کلنه ملاله یوسفزی به د اپریل په 10مه د ویاړ ترلاسه کړي. ملاله ته وروسته تر هغه پاملرنه زیاته شوه چې په پاکستان کې طالبانو د ښوونځي په سرویس کې په 2012 کال کې پر سر د دې لپاره وویشته چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله. ملاله له دې حملې وروسته سخته ټپي شوه چې بیا یې په بریتانیا کې درملنه وشوه او اوس هم هلته ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. ملالی ته په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل د نجونو د تعلیم په برخه کې د ملالی زړورو هڅو ګڼ کسان په نړۍ کې زده کړو ته هڅولي دي او اوس چې د ملګرو ملتونو د سولې د استازي په توګه ټاکل کیږي له دې سره به د سولې په برخه کې ډیر څه وکړي. او د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې له مشکوکې تورریستي حمله وروسته د خار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی. د ستاکولم په پرونی حمله کې 4 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو نه دی ویلي چې آیا فکر کوي نیول شوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له ګڼې ګوڼې پر یو ډک پلورنځي ور برابر کړ کنه. پولیسو پرون ویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه جلب کړې وه تر حملې وروسته نیولی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لافن تیر ورځ تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل
پر سویډن حمله شوی ده. له ټولو نښو نښانو داسې بریښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلي او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هر هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوو چې بیداره دي وي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ ونیسي.
تر دې مخکې راپور ورکړ شوی چې یو تن برسیرن ټپي شوی هم و نیول شوی او دا کس د حملې مسؤلیت منلی. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د شوروي ځواکونو په وړاندې د اسلام آباد مرستو افغانستان وژغوره چې له منځه ولاړ نه شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد یې وکړي. نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد وژغورل شو.
د افغانستان د عینکو د مس د کان د استخراج له ستونزې مو په دې خپرونه کې خبرو او د خپرونې په دوام د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال سره شخیدلی یو چې د لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي.
د درابات لوبغاړي د لوبډل مشر ډیوډ فارنر چې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول نو یقینا وایي د سره دومره جرأت او هغه استعداد سره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د کالدانی په اړه متخصص ډاکټر معلومات ترکوي.
واکسین د دې لپاره شته ده او کله چې واکسین په ورکول باندې یو شخص په لاشمنیا باندې اخته نشي.
د پاکستان د پوځي چارواکو پر تازه څرګندونو افغانستان عکس العمل څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې په افغانستان کې روانې شخړې د افغانستان د جګړې نتیجه ده او که د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاکستان مرسته نه وای کړې نن به افغانستان په نړۍ کې نه و. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان حکومت تون عکس العمل پارولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوه په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی دی او د تروریستانو دغه راز نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
تروریستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه تروریستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نامه کړې هغوی په پاکستان کې زیږېدلي، همالته پیدا شوي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي، اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس بر حق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي، نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې د دغه ظلم وساتي، پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمې پر ورځ ویلي وه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبرې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کړي او د خلکو پام بلې خواته راوړي، داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دي او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کوس دي، د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړې دي، ان اټومي وسلې ترلاسه کړې دي لاره کې. نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان چې پر افغانانو نه اچوي بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید اوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنګیږي؟ افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي، خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو په وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
کوي خواته د افغانستان او پاکستان سیاسي مشران د یو بل خبرې ردوي، بل لورته د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې هڅې هم روانې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره د همشغی په خاطر غونډه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام له مسؤل میوند احمدزی سره صفی الله سنگزی مرکه کړې او لومړی له پاکستاني چارواکو سره د همشغی د اړتیا پوښتنه ترې کړې. شغلی احمدزی وویل
چې افغانستان او پاکستان د نړۍ د دری ملکونو نه دوه ملکونه هغه دي چې په دې کې د پولیو پېښې ثبت کېږي. نو که موږ د افغانستان د تېرو کلونو پېښو ته وګورو، ټولې دغه پېښې چې وي د دیارلس نه دیارلس پېښې په 2014 کال کې داسې پېښې وي چې د یو لارې نه نه د یو لارې نه د پاکستان سره ارتباط لري او ټولې پېښې په یو ځانګړي ګروپ د خلکو کې رامنځته شوي دي او د هغې د ټولو پېښو علت هغه خلک وو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي. نو په دې خاطر باندې زمونږ دغه هماهنګي منځ ته راوړل په دې خاطر ول ترڅو ټول هغه ماشومان په دې سرحد تو خوا کې دي یاد کړي خوا کې هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي او د نیمه دواړو ملکونو هماهنګي په دې باندې فکر یې نه دی. یعنې دواړه ملکونه په یو ځای وخت کې په یو وخت کې
په کومو سیمو کې تاسو د سرحدي سیمو نمونه یاد کړل؟ په کومو کومو ولایتونو کې دغه پیښې ثبتېږي اوس هم شته ستاسو په نظر؟
البته تقریبا ټولې سرحدي سیمې دي. په دې کې لکه په تېر کال کې مونږ د پکتیکا په ولایت کې د برمل ولسوالۍ کې پیښې لري، د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې، د خندار او هلمند په ولایت کې څلور واړه ولایتونه چې دا د پاکستان سره همسرحد لري. په همدې شکل باندې سږ کال چې مونږ کوم پیښې لرو، دا بیا هم د هلمند او د خندار په ولایت کې یوه پیښه ده او یو بل پیښه ده چې کندوز کې ثبت شوې ده. چې بدبختانه دا د کندوز پیښه هم د پاکستان سره یو ارتباط لري، داسې یو
دغه پروګرام د تمویل لپاره په حکومت سربیره بهرني مرسته کوونکي او تمویلونکي هم له تاسو سره مرسته کوي که څنګه، او څومره تعهد د غوی جدید په دې برخه کې له افغانستان سره؟
هیڅکله هم د مالي منابعو د کمبود د وجهې نه سره مخسره نه دی. یعنې د مالي منابعو نه مونږ د نړیوالو ادارو پوره پوره همکاري لرو، په دې کې د جرمني حکومت، د جاپان حکومت، د نورو زیات ادارې دي چې مونږ په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي. د مالي منابعو نه مونږ د کوم خاص مشکل سره هم نه یو مواجه شوي، نه به انشاءالله په سږ کال او په راتلونکو څو کلونو کې مواجه شو. په ټولو هغو منطقو کې سره د دې مخالفین د کنټرول نه لري، هم خو پښتانه د مونږ د واکسین کومونه هلته شته دي. خو بیا هم امنیت تر ټولو نه جدي ستونزه چې زمونږ لپاره ده، امنیت دی، امنیتي برخې مشکلات دي چې تېر کال کې د 2014 کال
د کمپاین په اړه باندې راته وایي، آیا کمپاین پیل شوی، روان دی که څنګه؟
موږ کمپاین خو د تېرې جمعې په ورځ باندې ختم شو، نو اوس کمپاین ختم شوی دی. په دوه هفتو کښې دننه به انشاءالله د مونږ بله د کمپاین دورې چې هغه به د هېواد په هغو سیمو کښې چې د پولیو د لوړ خطر سره مخ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول میوند احمد صاحب.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په لوګر کې تر یو لرغوني ښار لاندې د عینکو د مس د استخراج لپاره د چین طرحه د اداري فساد د تورونو له کبله ځنډېدلې ده. وروسته تر دې چې د 3 میلیارډو په ارزښت دغې پروژې عمومي رئیس د اداري فساد په خاطر د چین د کمونست ګوند څخه وویستل شو، په افغانستان کې د دې معدن استخراج له ستونزو سره مخامخ شو. ملالۍ بشیر راپور لري.
د معدنو د استخراج لپاره د چین دولتي شرکت یا MCC عمومي رئیس شین هیټینګ په 2008 کال کې د افغانستان په لوګر کې د مس عینک په سیمه کې د مسو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د مس عینک سیمه تر یو 15,000 کلن بودایي ښار لاندې ده، او وروسته له هغه د لرغونپوهانو انتقادونه زیات شول چې چین له دې سیمې د مسو د استخراج پریکړه وکړه. چین د خپل فلزکارۍ د صنعت له خاطره په نړۍ کې د مسو له ټولو لوی غوښتونکی هیواد دی. له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه پروژه ځنډېدلې ده، او د مسو د استخراج کار نه دی پیل سوی. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د امنیت لپاره له سخت دریځو سره مبارزه کوي. د مس عینک وژغورۍ په نوم یو مستند فلم پر اساس په دغه سیمه کې کانونه به دا لرغونی ښار له منځه یوسي چې د 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت دغه مس استخراج سي. خو د چین یاد دولتي شرکت او افغان حکومت وایي چې دوی به د 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مسو د استخراج پروژه پر مخ یوسي. CNBC تلویزیون راپور ورکړی چې ویناکړی سو د ایمیل یا تلیفون له لارې له دغه چینی شرکت سره تماس ونیسي، او د چین سفارت هم په دې اړه ځواب نه دی ویلي. د مس عینک وژغورۍ فلم جوړونکی برنت هافمن چې د دغه معدن د استخراج مخالف دی وایي له دې پروژې څخه د شین استل کېدل یو لوی پرمختګ دی. هافمن CNBC تلویزیون ته ویلي چې له دې څرګنده سوه د چین حکومت مني چې په دغه هیواد کې په دولتي شرکتونو کې د لوړې کچې فساد سته، خو د ښاغلي شین په وړاندې د تورونو په اړه نور معلومات نسته. برنت هافمن هیله څرګنده کړې ده چې پر شین د اداري فساد تورونه شایي له مس عینک څخه د مسو د استخراج هڅې پای ته ورسوي. خو د افغانستان د معدنو او پټرولیم وزارت وایي که دغه معدن استخراج سي، دا به د افغان حکومت لپاره د عاید یوه ښه منبع سي، او سلګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره سي.
د لوګر د عینک د سیمې د مسو د کان د استخراج پروژه چین ته سپارل شوې وه، خو د دې پروژې مشر په چین کې په اداري فساد تورن شو، او له دې سره دا پروژه وځنډېده. بیا هم د قانونو په اړه، د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبیعي زیرمو ته واړوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ولسمشر اشرف غنی د وسلاکار لقول پر راپور کې لیکي چې دای وایي شاید افغانستان د لیتیم زیرمه د امریکایي پانګوالو لپاره پزړه پوري وي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان حکومت غواړي د ولسمشر ډونالد ترامپ پاملرنه د لیتیم په ګډون د افغانستان پراخو طبیعي زیرمو ته واړوي. په وچه کې پروت افغانستان د مس، وسپنې، د قیمتي فلزاتو کرومیت، سیماب او جست، همداراز د یاقوتو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او د سرو او سپینو زرو زیرمې لري چې ارزښت یې د یو او درې تریلیون ډالرو ترمنځ اټکل شوی، خو په دې ټولو کې زیات ارزښت لیتیم لري. د دې قانونو ایستل د بې امنیتۍ له کبله ښایي ستونزمن کار وي، خو کابل هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عامه تاسیساتو، بشري ظرفیتونو او ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په څو محدودو قانونو کې کار شوی، نو ځکه د نوموړي په وینا دا هیواد په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونو لپاره ډیر مناسب دی. د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ پالیسی تر اوسه نامعلومه ده، خو قیومي وایي افغانستان د لیتیم په څیر بیلابیل ستراتیژیک او مهم قانون لري او کابل د قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکایي شرکتونو پانګونو ته لیوال دی. لیتیم هغه کیمیاوي عنصر دی چې د موبایل ټلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو د بطریو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او په افغانستان کې لوی زیرمې شته. ویل کېږي د افغانستان د لیتیم قانونه ډیری په غزنی، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. غزنی تر ډیره د افراطي وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، خو په هرات او نیمروز کې هم وسلوال مخالفین فعال دي. ولسمشر غنی په تیر دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه بحث وکړ. قیومي وایي چې د ترامپ ادارې په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د ترامپ له لوري وروسته په 13 فبروري کې دواړو ولسمشرانو د امنیت په اړه خبرې سره وکړې. بې امنیتي او فساد د افغانستان دوه خورا لوی ستونزې دي، ځکه په ډیرو سیمو کې یا وسلوال مخالفین او یا خپل سری وسلوال واکمن دي چې پر قانونو هم ولکه لري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي امریکا د قانونو د ایستلو په ګډون د اقتصادي پرمختګ هڅې د افغانستان د ثبات لپاره مهمې ګڼي. دا چارواکی چې نه غواړي د اسوسییټډ پریس په راپور کې نوم یاد شي، زیاتوي چې امریکا به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اصلاحاتو په برخه کې له افغان پانګوالو او چارواکو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان له اقتصادي پلوه پر مخ ولاړ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تکل شوی ده هنده در آباد سن رایس لوب دلی چه ده افغانستان ده کرکت دوستوری راشد خان ارمان او محمد نبی ساخیل پیرلی پا غورلی که خپل دوه ملوبه سبا تر سرکدی. ده چهارشنبه پروز ده دیلی پا لمری لوبه که افغان بالر راشد خان ده دیلی لمری وکت تر لاسکده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی هیله شودلې چې د سن رایز پر راتلونکي لوبه کې به راشد او نبی دواړو ته چانس ورکړل شي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی فضلی د راشد خان روسي لوبه د افغانانو لپاره یو ویاړ وباله.
د راشد خان سره یوراج سینګ او ډیوډ وارنر چې د دوی لوبډل مشر د استرالیا نه، یعنی دا د کرکټ په ډګر یا د کرکټ په نړۍ کې د کرکټ ستوري دي، د نړۍ په کچه دا و سره یو ځای لوبېدل، دا د راشد خان د پاره او خصوصا د افغانستان د خلکو د پاره یقینا یو ډیر افتخار وړ خبره ده.
دوی به په تراتلونکو لوبه کې اخیستل کیږي کنه؟
فارس کسیز سکواډ د هری لوبډلې سره ورسره ای او یو لس کسه په لوبډله کې لوبیږي، نو زه امیدوار یم ان شاء الله اولاد چې دا چې محمد نبی ساحل په خپل وخت باندې لوبیږي، ځکه چې دا ډیری لوبي دي که معلومه ده، خصوصا شلاوري د سیالي د پاره دوی دواړه ډیر خاص وړتیا لري یا مهارت لري.
سنرایز لوبډاله د دې موقف په دې لیک کې په کومه درجه کې دی؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هندستان کرکټ واکان هم د نړۍ په کچه باندې ډیر یو پرمختللی کرکټ دی، او په 2018 کال کې د نومړي د لپاره چې دوی تصمیم نیوي چې دغه یو لیګ وکړي. د دې نه مخکې چې کله دغه لیګ پیل کړي په 2018 کال کې یو بل لیګ په لاره واچوي، سی پی ایل په نامه باندې وو، خو هغه دومره نتیجه ورنه کړل. چې کله بیا دغه د آی پی ایل په نامه باندې د هندوستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې، البته د کرکټ بین الملی شورا هم دغه د نږدې سرساری شروع سو، نو دا د 2018 کال پورې راورسېدی. د هر کال په تیرېدو سره د دوی دلچسپي او د دوی هغه مالي لګښت بیخي داسې یو اړینونکې خبره ده چې یو لوبغاړی په $1,000 په $1,500 یو لوبغاړی اخیستل کیږي. او دا خوشبختانه چې افغانستان تاسو ته معلومه ده چې د دومې درجې غړي یوازې د نومړي ځل دپاره دوه هغه لوبغاړي د آی سی سی ممبرس چې مطلب مې افغانستان دی، هغه په دغه یو وخت لیږي کې بیا د هغه یو لوبغاړي سره د حیدرآباد لوبډله کې تیر کال هم د دغه لوب اتلولي درلودل، او د دوی سره ډېر پیاوړي روزونکي ورسره دي.
د سنرایز ډلې په ترکیب کې د افغان لوبغاړو پر پرفورمنس یا لوبه باندې تبصرې څه ډول دي د نړیوالو مبصرینو؟
یقینا کله چې راشد خان د آی پی ایل په نومړي شالي کې د خپل لوبډلې ملکیا کول، د حیدرآباد لوبډلې سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ وارنر هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول، نو یقینا وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد ورسره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه. مثلا د هندوستان نه د دوی یو ډېر تکړه ټیسټ کرکټر دی لکشمن، کله چې د محمد نبی پرفارمنس یا استعداد د ایرلند په وړاندې باندې ښه وځلېدی، بیا هم د په خپلو فیسبوک پاڼې نه لیکلې وه چې ما په داسې یو لوبغاړي سرمایه ګذاري کړې یا یو داسې لوبغاړي مې را دعوت کړی دی چې یقینا زه اوس هم افتخار کوم. نو اوس یقینا د نړۍ په کچه باندې هغه غټو کرکټرانو هم په رسنیو کې او هم په سوشل میډیا کې د افغانستان په دغو لوبغاړو باندې زخت زیات تفسیرې وکړلې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال څرګندونې مو د افغانستان د دوه لوبغاړو راشد خان ارمان او محمد نبی په ارتباط اورېدې. عزیز الله فضلی هیله څرګنده کړه چې سبا ته به د هند په غوره لیګ لوبو کې د هند حیدرآباد سنرایز په لوبډله کې راشد خان او محمد نبی دواړه ولوبي شي. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې پرون په ویسټ انډیز کې د کوربه هیواد ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه ترسره شوه. دغه مسابقه لومړی یو ورځنۍ مسابقه و، تر دې مخته د دوړو ټیمونو ترمنځ څو د شلو ورونو لوبي ترسره شوه چې هغه لوبي پاکستان وګټلې. خو پرون په لومړی یو ورځنۍ لوبه کې د ویسټ انډیز ټیم پاکستان ته په څلور وکټو ماتې ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ، په ټاکلو 50 ورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو 308 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې ویسټ انډیز د 16 لوبغاړو په سوځېدو په 29 اوور کې 309 منډې ترلاسه کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمید ګل غزنفر علي کوزیک د خوست ولایت د شیخ زاید پانتون څخه پیغام کې لیکي، د لوړو زده کړو وزارت غواړم چې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي کدري شفاخانه را ته فعال کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان د څه ډول جهاد ادا کوي؟ لیوي خو له روسي وسلې او مهمات اخلي او بل پلو له قانون غلا کوي. میرام شاله ګیلانه پر استولې سمس کې د ازادي راډیو روانه خبرونه ستایلې. محمد اکبر اخونزاده د بغدان له بورکی ولسوالۍ لیکي، پاکستان د خدای لپاره مهاجرو ته ځای نه دی ورکړی. عبیدالله سروري د لغمان د لشنګ له ولسوالۍ پوښتنه کوي، دوه کاله مخکې په مرکز مهترلام کې د 200 بستر روغتون د جوړېدو کار پیل شو، دا کار ولې درېدلی؟ شمسیه شهیدزی د میدان وردګو نه پراستولې سمس کې لیکي، له افغان دولت غواړم چې په میدان وردګه د شپې چاپی ډیری کړي، ځکه چې هم د اوس طالبان غلي دي او جګړې لانې دي پیل شوي. مریم سادات هم له میدان وردګه د حکومت د امنیتي حالو ځلو غوښتنه کوي. اقرا عثماني له زابل لیکي، حکومت ته د زندانیانو دوستیو ته پاملرنه زیاته کړي، د هغوی دوستي دي وڅېړي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې له روزګانه له طالبانو سره د دولت د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی او دواړه لوري یې سولې ته هڅولې دي. عبدالله له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي، د خوست د پوهنتون د زده کوونکو د کانکور ازموینې پیل شوې دي، کله به په ننګرهار کې ازموینې پیل شي. ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلې. ل لنډو خبرونو وروسته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. لنډ خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد نړیوالې ستونزې وبللې. د کندز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د دولت سلر وشوسلوال مخالفان وژل شوي دي. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین ویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ل خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره یې تر کتنې وروسته له چین سره په اړیکو کې فوق العاده پرمختګ کړی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل شي. او د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې له مشکوکې تروریستي حملې وروسته یې د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی.
د کابل نننیو ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلي دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د نورو مطالبو ترڅنګ استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي، د استرالیا صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د نوموړي هیواد په ملاتړ ټینګار کړی، خو له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبرې نه دي شوې. په مطلب کې د ورځپاڼې په حواله راغلي چې دا ولسمشر غنی وایي دي چې په یاده برخه کې خبرې نه دي شوې. حال دا چې د مطلب د لیکونکي په حواله نوموړي هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال یو شمېر افغان کډوالو مظاهره وکړه او ویل چې که د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي، په افغانستان کې د شکنجه او آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې دا عنوان یې ورکړی. ولسمشر غنی د استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور همکارۍ راجلب کړي. په سرمقاله کې راغلي درې واړه هیوادونه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پانګونو، ګډو همکاریو او ګډ کار ته چمتو شول، چې د سرمقاله لیکونکي په باور دا همکاري ډېرې ګټورې دي او ورسره به له یادو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې هم پراخ شي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر غنی دا سفر د افغانستان لپاره یو تاریخي، بې بیلګې او له سترو لاسته راوړنو ډک دی. د سرمقاله لیکوال لیکلي له استرالیا نیولې تر سنگاپور پورې افغان ولسمشر وکولای شول چې د درېو صنعتي هیوادونو همکارۍ او پانګونې راجلب او د افغانستان خان زور په سیمه او نړۍ کې خپور کړي. د ده په خبره دا د افغانستان د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ لپاره ستر ګام او مهم پرمختګونه دي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر او هلته د څرګندونو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي خاغلی غنی ویلي له دې سره سره چې د تحمیلي جګړو له امله په افغانستان کې ګڼ فرصتونه ضایع شوي، خو دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د پانګونې لپاره ښه مساعد دی چې هیله من یو وکولای شو د نړیوالو شریکانو د تخنیکي پوهې، مهارتونو او تجربو په رڼا کې ورڅخه استفاده وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې خاغلی غنی په خپلو خبرو کې تروریزم او د مخدره موادو قاچاق د سیمې او نړۍ د امنیت، ثبات او پرمختګ لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی.
وړاندې به د جرمني د سر اعظم په وینا واورئ چې هغه افغانان له جرمني باسي چې د مهاجرت اسناد یې نه دي منل شوي. خو اوس د کابل پولي چرخي ته مخه کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولي چرخي زندان په یوه جلا برخه کې د بندیانو لخوا رامنځته شوې ستونزه پای ته رسېدلې. د دغه وزارت د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس ازادي راډیو ته وویل ځینو بندیانو د بهرنیو کړیو په پارونه نورو ته ستونزې جوړولې او په خپله یې هم لنډ احتساب کړی و چې دغه ستونزه هواره شوې ده. سفی الله سنگزی له نورو جزئیاتو سره.
په ترخی پل زندان کې د چارواکو په خبره لنجمنو بندیانو نور هغه ته ستونزې جوړولې. د کورونې چارو وزارت د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس وایي مسولین اړ شول څو د خبره دا لنجمن بندیان د نورو له ډلې وباسي او ستونزه پای ته ورسوي. جنرال عبدالعلیم کوهستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو بندیانو شمیر شاوخوا شل تنه و چې ټول د مخدره موادو او نورو درنو جرمونو په سبب په اوږدمهال بند محکوم شوي وو.
محبس جلوه داریم محبس خاص جرائم مواد مخدر
دایوی موږ جلا محبس لرو د مخدرات او کوم جرمین پکې ساتل کیږي. زینو بندیانو نورو ته ستونزې جوړولې، هغه یې نه پریښودل چې ډوډۍ واخلي او غواخل به. ځینې کسان به دوی له بهره حمایه کول. انتریورستي سازمانونه دوی ته لارښوونې کړې دي. موږ بیا دوی له نورو زندانیانو جلا کړل او اوس وخت کومه ستونزه نه لرو. ښاغلي کوهستاني وویل دغو بندیانو د بند مودې د کمښت ولایتونو ته د انتقال او ځینې نورې غوښتنې درلودې چې د سختو جرمونو په سبب قانون د اسانتیاوې دوی ته نه دي ورکړي. خو د رپورټونو په اساس د ترخی پله زندان شاوخوا سلو بندیانو شاوخوا 15 ورځې د ولسمشر د هغه فرمان په غبرګون خپلې شونډې ګنډلې وې چې د ترخی پله د محبس بندیان نورو ولایتونو ته نشي انتقالېدلی. ازادي راډیو ته هم یو عام کس په ټلیفوني پیغام کې د ترخی پله د وروستي وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
جمشید دندار ولایت پرم زتلی و ما د پولیس چرخه زندان و باولتم مواد مخدر بلاک دین پرې چې زکه دا ورلم تقریبا 1500 پرې حساب کړی یو نیم سل نه پر خلیه غنټلې و.
د بشری حقوقو غنو مدافع دارو هم په وار وار د افغانستان د زندانونو وضعیت ناسم بللی او ویلي دي چې دوسیو ته په وخت نه رسیدګي د لامل کیږي چې ډیری وخت بندیان په احتساب او شور لاس پوري کړی. خود کورونی چارو وزارت محبسونو او توقیفونو لوی رئیس وای د ورستۍ ستونزې د حل لپاره دوی له خو او مناسبو لارو له بندیانو سره خبرې کړي او ستونزې حوارا کړي. علیم کوهستانی دوی دوه کډونی ورځې احتساب کړی وو. اصلا احتساب هم داسې و چې زموږ د ساتونکو لسترګو چاپی ډوډۍ خوړله. موږ چې کله ډاکټران د معاینې لپاره ورلیږل هغوی به ویل چې د دغو بندیانو وضعیت ښه دی او داسې ښکاري چې هم یې ډوډۍ خوړلې او هم یې اوبه څښلې دي. په ترخیب له زندان کې د دې وروستي احتساب په اړه ولسي جرګې هم غبرګون ښودلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې حکومت باید ژر تر ژره د دې ستونزې هواري ته لاس په کار شي. تر دې پخوا هم د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې محبوسینو احتسابونه کړي وو او کله کله دا احتساب په سختو لانجو هم اوښتی دی. د کابل په ترخیب له زندان کې چې په 1993 میلادي کال کې جوړ شوی شاوخوا 2000 بندیان ساتل کیږي. هغه څه چې ویل کیږي د دې زندان له ظرفیت پورته سلګونه کسان پکې اضافه دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، د جرمني د سر ریاسمې څرګندونه لرو. انګلا مرکل له خپل هیواد څخه د افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې رد شوي د اخراج د شدت هرکلی وکړ. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې 3 میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه، په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل، ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد سوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمني کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل سوی، خو د 45% نورو درخواست نه دی منل سوی. میرمن مرکل زیاته کړه، خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمني ته راځي ټول د بې وزلۍ او ناامنۍ له خطر سره نه دي مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه، موږ باید داسې ونه شو چې جرمنی فکر کوي 9 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندۍ نسی پاتې کېدی. خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې بریالی او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکی شمېر راکم کړي. رویټرز اجنس لیکي یو پر دریمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمني کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمني کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه می ومنه دوستانو، یو ځلی بیا روختیا د ژوند شتمنی پروګرام واره رسیدلی. زه ناجیه سپایمه او په دې هیله چې خپرونه تر پایه له موږ سره تعقیب کړئ. په دغه خپرونه کې راسره په کابل کې د انتانی روغتون د کیفیت او کنټرول د برخې مسؤول ډاکټر فضل رحیم زازی صاحب راسره میلمه دی. لشمانیا یا کلدانی په اړه خبرې کوو. که په دې اړه پوښتنې لرئ او د ځواب په لټه کې یاست، خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو له هغه مخکې چې د اوریدونکو اړیکو ته ورشو، یو راپور په همدغه موضوع باندې مې چمتو کړی او بیا راځو د خپرونې پاتې برخه ته. کالدانه یا لشمانیا د پوستکي یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشې په واسطه په دې ناروغۍ لاخته کس څخه روغ انسان ته انتقالیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغۍ د خورېدو اصلي لامل یادوي. ډاکټر عنایت الله سهیل وایي د کالدانی غوماشې په ولاړو اوبو، ورانو ځایونو او د ونو په بیخونو کې ډېرې پیدا کیږي.
غوماشه چې د فلیبوتومس په نام باندې ده، دا په دندو اوبو کې د کورن ترمنځ او د کورن شاوخوا ته رامنځته کیږي، او یا هغه ړنګ ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنگ څخه او ویرانه باندې بدل شوي په هغه کې ځای نیسي.
نوموړي همدارنګ وویل چې د کالدانی غوماشه د بدن لوسی برخې چیچي لکه لاسونه، پښې او مخ. ویل کیږي دغه ناروغي تر ډیره په وروسته پاتې سیمو کې خوریږي. خو د لشمانیا یا کالدانی د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ بیا هم له ډاکټر سهیل سخاورو.
شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید داسې لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونه د وجود پټ وي تر څو چې د غوماش پر باندې کینني. که چیرې موږ وغواړو چې د مخنیوی وکړو، نو باید د حشرات کوم چې دي او دغه غوماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ړنګې او دارګه او د بو ډنور چې هغه باید ډک وله منځه یسو او ځان باید دغه غوماش څخه وساتو. او بل دا چې واکسین د دې لپاره شته ده، او کېدای شي واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لشمانیا باندې اخته نشي.
په ښارونو کې د ککړتیا زیاتېدل، چاپیریال ساتنې ته د خاریانو نه پاملرنه د لشمانیا یا کالدانی د ناروغۍ د خورېدو له مهمو عواملو یادېږي. روغتیایي متخصصین وایي د لشمانیا په ناروغۍ اخته کسان باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي، ځکه د ناروغۍ په پیل کې په اسانۍ د درملنې وړ ده چې نه یې داغ پاتې کیږي او نه هم ناروغ ستونزې ویني. دوستانو، خبرونه زنګړې شوې. لشمانیا یا کلدانی ته تاسو راپور ووریدم او په خبرونه کې ډاکټر صاحب فضل رحیم زازی سره ملمه دی او تاسو ته د لشمانیا په اړه معلومات درکې. ډاکټر صاحب محترم، کچېرې د خبرونې په سر کې راته د لشمانیا یا کلدانی هغه تاریخچه په اړه معلومات راکړئ چې دغه میکروب د چا لخوا په لومړي ځل کشف شو.
ډېره زیاته مننه. د لشمانیا پرازیت اولین وار لپاره رونالد روز په نامه دیو عالم په واسطه کشف شو. خو یا دا یو روایت هم ده چې اصلا په 1923 کال کې لشمن په نامه یو جرمنی عالم وو، او وایي چې خدای خپل هم په همدې آفت مصاب وو، او دا پرازیت د کشف په باره کې هغه هم ډېر کارونه کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم، لشمانیا تر ډېره په کومو سیمو کې ډېره لیدل کیږي؟
مننه. د لشمانیا پر ناروغي په ډېرو هغو سیمو کې خورا ده چې هلته نمجنې او مرتوبې ساحې ډېرې ولري، او دا چې د غونډۍ لرونکي وي واغه مناطق کې ډیره خوره ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تشکر ته او استاد ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه، مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې د پښتنه د لشمانیا مریضي یا دانه د دغه نقشو عالمي او د هغه تداوی کیږي مکیږي، تداوی تر څو رقم باندې کیږي او نقشي علامي کې راوسی البته ما رادیو تعقیب کړی نو د مخته بیان کړی.
لشمانیا ناروغي چې ده هغه د پوستکي لشمانیا او یو قسم بل لشمانیا د جګه مکو کتنس لشمانیا ورته وي، او هم حشوي لشمانیا موجوده ده، او د دې تداوی خوشبختانه نن کیږي.
ډاکټر صاحب، لشمانیا یوازې د زخم په وسیله ښکاری نه، نورې نښې نښانې هم لري؟
دا د پوستکي لشمانیا چې ده یوازې د زخم په ظاهرېدو باندې دا کیدای شي، ولې دا د خاکی میاش په واسطه انتقال کوي، او اولین علامه چې ده موجودیت
عبدالوارث خان له هلمند نه پلیک کې د مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب، زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې لومړی د وقایي په اړه باندې څنګه څه معلومات راکړه، چې اوس هم کله چې هیڅوک په دې مرض باندې اخته وي یا دغه کرنانی باندې تلی وي، نور ته د انتقال په برخه کې مثلا دغه نور ته هم انتقالېدونکي د ځای سړي ناروغي ده که نه، او د دې د هغه چپونه مثلا کهچا باندې دغه دانې راختلي وي، دا وروسته هغه ټپ چې پیدا کېږي د هغه ټپ ته د له منځه وړلو لپاره هم حل لارې شته که نه.
دغه دوه درې پوښتنې به ډاکټر صاحب حتماً ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه د پوښتنې نه. د ملاریا ناروغي نن خوشبختانه نن ورځ په اسانه توګه مخنیوي کېدای شي، یعنی د لشمانیا ناروغي مخنیوي کېدای شي او هم تداوی په کامیابی سره ترسره کیږي.
بله، وقایي په اړه دوی ویلي چې معلومات راکړي چې وقایي څنګه کیږي.
دی وقایي لارې چارې نن ډېرې دي، کېدای شي چې خپل کړکیو ته جالې ولګوي تو سوچې د میاشي د داخلي دونه کوټې ته مخنیوي وشي، او کېدای شي چې د شپې له خوا چون د شپې له خوا ډېر زیات چیچل کوي هغه خپل اتاق مخکې د دینه چې وده کیږي هغه خپل اتاق وګوري، او که چېرته میاشي موجود وي د هغو د منځولو په باره کې خپل اقدامات وکړي، او بهترینه لارې چې ده په دوا باندې د لړل شوو پشخانو استعمال ده، چې دا پشخانې هم په وقایي کې رول لري او هم په کنټرول کې اونن بهترین وسیله کېدای شي.
خا د دوی یو بل پوښتنه دا و چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي دغه ناروغي کنه؟
بله، انتقالېږي خو د وسیلې په واسطه، اما مستقیما انتقال نشته. که چېرته فرضاً په زخم کې تالی انتانات موجود نه وي، نو په مستقیمه توګه لشمانیه د یو کس نه بل ته نشي انتقالېدای. مثلا ډوډۍ خوراک د لارې او یا د لاس ورکولو د لارې دا انتقالېدای نشي. یوازینی انتقال چې کوي هغه د خاورین میاشي په واسطه د یو کس نه د ناروغ کس نه روغ ته انتقال کوي شي.
جمعه خان په لیګه کې د مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بس ما دا ډاکټر صاحب څخه دغه غوښتنه ده پر بدن مې دانې راخیزي او پر مخ مې دانې راخیزي، دغه تداوی څنګه کیږي؟
نه ورور، د دې دانو علامې څه دي؟
دانې مې د څلو څنګه کال کیږي چې پر ملا راخیزي خارش کوي او پر مخ نن دانې راخیزي، هغه سپینې داسې اوبه کوي د بل رقم شان کوي، سپین دغه کوي پر مخ تر تېرې راځي کله کې راځي د تور شان راځي.
خورور، دا داسې دی چې ته باید هلته نږدې کلینیک ته مراجعه وکړې تر څو د نږدې نه ولیدای شي چې د دې علت هغه اساسي علت معلوم شي او پس د هغه نه یې په درملنه کې اقدام وشي.
ښه، راځو مخکینی پوښتنې ته که ځواب راکړې. د لشمانیا د ټپ په اړه که د انسان په وجود کې پیدا کیږي څه ډول کومې لارې چارې دي چې درملنه یې وشي؟
د داغ یا د لکې پاتې کېدل دا یوازینی سبب دی چې نن د ډېرو خلکو د معیوبیت یا د ناامیده کېدو وسیله ګرځېدلې ده، او نن ورځ د کېدای شي چې دا ځینې جلدی متخصصین هغه د پلاستیکي جراحۍ د لارې د علاج وکړي.
که چیرې دغه د یو کال په اوږدو کې سمه درملنه وشي، آیا دغه د ټپ هغه دغ پاتې کیږي که نه؟
نه صاحب، که چېرته منظمه او سمه درملنه وشي او په منظمه توګه یو ناروغ کلینیک ته مربوطه کلینیک ته مراجعه وکړي او د هغه درملنه په مکمله توګه کیږي او هغه داغ یا سکار نه پاتې کیږي.
ډېر ښه. اخونزاده صاحب له بالامرغاب نه په لیکه کې د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم خوري، زه خپل سلامون تا ته او مسلمان د اکثر سره ته وړاندې کوم. د سفر اخونزاده هم د بالامرغاب څخه پوښتنه
کوم. ډېر ښه، مهرباني.
دا کالدانه په دغه سوال مې دا ده که یو څو کالدانه ولري او که دا تبابت ونه کړي آیا د ساقوبات سره مخامخ کیږي، او دا کالدانه ساري هم دی چې د یو نفر څخه بل ته انتقال شي؟ دغه سوال دی. او بل سوال څه د موضوع سره خارج دا سوال دی چې یو څوک ایواني مورکه په سر کې ولري او هغه تبابت ونه کی او هغه د سر عواقب مکیږي او که تبابت وکړي څو وخت به چې دې تبابت وکړي دې بیبوت پیدا کړي. دا سوال ده چې ډاکټر صاحب جواب ده کې ډېر به یې مهرباني.
دغه دوه درې پوښتنې ډاکټر صاحب ځان سره ولیکلې او اتمن تاسو ته به یې ځواب کړي. ډېره مننه کوو.
دغه ځوان سوال ته که جواب ده کې ډېر به یې مننه.
ګران وروره، که د کلدانی درملنه په خپل وخت زمان سره ونه شي نو په اخره کې دا پاتې کیږي چې هغه د معیبیت منځته وړلو سبب کیدای شي. او بل دا چې د تا پوښتنې پر اساس چې د حیواني مورخي درملنه که چېرته ونه شي نو هغه ډېر ناوړه عواقب لري او ته به د دې هغې لپاره د خپل نږدې کلینیک نه مشوره واخلي.
دوستانو، یادونه کوو چې نن په خپرونه کې د لشمانیا یا کلدانی په اړه خبرې کوو. او په خپرونه کې په کابل کې د انتانی روغتون د کنټرول او کیفیت د برخې یو مسؤول ډاکټر فضل رحیم ځاځی راسره میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو. فضل رحیم له ننګرهار نه په لیکه کې دی. عبدالله په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې، مهرباني وکړئ لشمانیا په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زه عبدالله خو ګڼایم، ساپه خورې تا استاسو ګران میم ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما یو سوال دی ډاکټر، او درې جزونه لري. هغه لشمانیا دانې ته اولې کال دانه وایي، او دریم جزې دا دی چې تداوی هم کال نیسي، او دریم جزې دا دی چې مطلب دا تداوی واکسین لري او که نه. نور مو په خدای سپارم.
ډېره مننه تاسو د پوښتنې نه. د لشمانیا مرض مخکې د پوستکي لشمانیا چې وه، معمولا که چېرته درملنه به یې ونه شوه نو تر یو کاله پورې به یې دوام کوو. هندې خطر یې دې ته د کالدانی نوم ورکړی دی چې د یو کاله پورې دوام کوي. او بله دا چې د درملنې په برخه کې تاسو ویلې نن په مکمله یعنی کامیابه توګه درملنه کیږي، او واکسین هم باندې کوششونه روان دي، خو انشاءالله تر یو اندازه پورې واکسین هم.
بل اوریدونکو ته به ورشو. حکمل افغان له خوست ولایت نه بلې کې ده، مهرباني وکړئ.
زه حکمل افغان د خوست نه خبرې کوم. نو لشمانیا په اړه او که نن زه د خپل یو بیمار یم د خپو تعلیم سیزي که ډاکټر صاحب محترم، زما چې کله د ماخوستن ډوډۍ وخورم نو بیا مې د خې تلی زیات وځي، او چې مالش نه کوم یو فاقه ورته چلند نه کوم هیڅ کار نه کیږي.
ډېره زیاته مننه ورور. ته به د دې چې زه ته ډېر سره لري یو، خو که چېرته نږدې کلینیک نه مشوره واخلي یا د شفخانې نه د مربوطه متخصص نه مشوره واخلي نو دا به بهتره وي. خو بیا هم کېدای شي چې ته خپل معاینات تکمیل کړې او چې تر څو اساسي علت پیدا شي.
مننه کوو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ، او لشمانیا ته خبرونه ځنګړې شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. قاضي صاحب عبدالاحد له تخار ولایت نه، مهرباني وکړئ. قاضي صاحب محترم، که کوم پوښتنه ولري مهرباني.
زنده باشه. اترامات مو تاسو شمو سلام خواهد خدمت داستان سر محترم تقدیم بنده خواهی عبدالله خدمت باشم به اولاد تخواهد
آها میره بنی اوکی
خدا باشه ناجه خواهد. ما از تر سر در بوری مرض لشموخی آرمت یک سوال داشتم. در ذهن ما یک پرسش پیدا شد، من خواستم که مردم تماس بگیرم و میره با امروی دکتر مطرح بکنم. دکتر سر من خواهد تازه البته برنامه تا نخیل تدا فکر نکنم ما نفت میدیم. شما نفت بکنیم درباره ای هم بلا هم مرد لشمانی ها ما دکم بیشتر بودیم که مثلا نشانه ها و علامات مرد لشمانی کلوم ها هست. اگر کدام مرض و مثلا کدام درد یا کدام مثلا وجود یک انسان دیده شده او علامات مرض دیده. تشکر
دکتر محترم. مرض لشمانیا یک مرض هدفتان اطمان از لشمانیای جلدی است که علامه ابتدایی از بنامه پاپیول است، به شکل یک شیرینچای یا یک دانه بسیار خرد بالای جلد ظهور میکنه و بعد از او شکل یک دانه نخود به خود میگیره که او را به نام نودیول میگن و بعد از او باز یک زخم را به میان میاره که این از علائم بسیار مشخص ازیستک و دیگه خارش میداشته باشه بالخاص از طرف شو بسیار خارش میکنه.
سلام علیکم در میاد استاد. سلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی.
او ما دکتر صاحب پوښتنه دا ده چې کله دا دانه راخیږي درد کوي که نه کوي او دا پوښتنه مې دا ده چې دا څه شی پرهیز لري او که نه لري دا پوښتنه.
دغه دویمه پوښتنه بیا له سره مطرح کړئ.
دا پرهیز لري یعنی
پرهیز
کوي نو ورته خو داړو که کوي نه کوي دا
پوښتنه. سمه ده دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. تاسو ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډیره زیاته مننه. د هغه چې د لشمنیا دانه چې ده معمولا درد نه لري که چې ته مونږ وګورو یو التهاب د التهاب څلور علامې دي چې هغه درد ده پړسوب ده سوروالی ده او ګرمښت ده ګرمۍ حرارت ده نو په دې کې سوروالی موجود ده پړسوب موجود ده درد نه لري خو په څنګ کې خارښت لري او حرارت هم نه لري دا یو مهمه
بل پښتنه د وطن دوست سپدا و چې کوم پرهیز لري کنه
دا سه خاص پرهیز نه لري صرف هغه چې د پوستکی لشمنیایي نو هغه باید د صابون او د مخریش مواد نه هغه وساتي نو دا سه خاص پرهیز په دې کې موجود نه ده.
بله ډاکټر صاحب اکثر خلک د کلدانی له داغ نه زوريږي څه باید وشي چې د کلدانی داغ په خپل وخت لمنځه لاړ شي؟
بهترینه وسیله یې په وخت درملنه ده چې هغه څوک چې فرزند ده علائم په خپل پوستکی کې وګوري باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو یې قطعي تشخیص وشي او درملنه یې شروع شي.
دوستانو د خپرونې دویمه برخه هم مه هیروئ. خپرونه بیا هم درته یادونه کوو چې کالدانی ناروغۍ ته ځانګړې شوې تاسو سره هم که کومې پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.